پاک سره هم خبرې کوي. په دې غونډه کې ویل کېږي د څه باندې سلو هیوادونو چارواکي او مشران راټول شوي دي. د ناپولو هیوادونو غورځنګ څو لسیزې مخکې د شوروي اتحاد او لویدیز د سیالۍ څخه د زیان د لرې ساتلو لپاره تاسیس شوی و. د شوروي اتحاد له لنګېدو وروسته خپل آیا خپل مفهوم ساتلی او که یوازې د خپلې بقا لپاره خپلو غونډو ته دوام ورکوي؟ بله پوښتنه هم دا ده چې افغانستان چې په دې وروستیو کې له ځینو لویدیزو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي او د تهران په غونډه کې هم ګډون کوي، له دغې غونډې به څه ګټې ترلاسه کړي او کوربه هیواد ایران په دې غونډه کې کوم اهداف تعقیبوي؟ سلطان محمد سرور په دې ارتباط د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا د ناپویلو هیوادونو غورځنګ د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته خپل مفهوم او مقاصد ساتلی او که په زور پاتې دی؟
خبره خدا ده که به اولین کنفرانس ناپویلو هیوادو په 1968 کال کې په بلګراد کې دایر شو، چه مغا یو پینزه پرانسیپا دوی آلتا ایلان کل او چه دودره پرانسیپای و دی مورد که اوگو چه دا هیوادون با ند با شرقی بلاک داخلی گی او نبا دی غرب کم بلاکو که نظامی داخلی گی او دوارون با مرسیم ترلا سکایی نوست جهان یا قد بشوه دا یا مگر اغا ممالک چه دوی پدغلا را باندروان و خارجی سیاسات ناپیلتوب نیوله و نو اغا هیوادون خوشتا دی او دوی پرمونه اوس هم څنګه چې موږ ورته وینو دا حال شوي نه دي، ځکه چې ناپیلتوب او ناپیلو هیوادو چې سلو نه زیات غړي هم لري هېڅ وخت په دې ونه توانېدلی شول چې خپله یو قوت جوړ کړي او کم شي یا یو بلاک شي، او تر اوسه هم نه دي او موجودات هم دي او اکثره د اقتصادي لحاظه مشکلات لري. اوس که جهان یا قطبی شوه که دو قطبی نده مگر ملتی پولر سیستم ده، یعنی چو قطبی ده پا جهان که ممکنه یو خواتا چین یو سو هیوادونه ولری زانتا بل خواتا بیا روسیه یو سو هیوادونه نورم راتول کلی که جدا نورم دیو کامان ویلت آف اندپندنت سیت سه اوتنومی که ممالک مشترکل بنافع مستقل، یا خواتا ممکن جاپان استرالیا یا خواتا بل گروپ جور کی اوس امریکا هم په همدې کې د اروپا بېل اتحادي هلته ځان ته جوړه کړې ده. نو دا ناپیلي هیوادونه کوم خوا لاړ شي د کوم چانه د کوم یو بخش د دغه دولتونه چې ډېر قدرتمند دي، یا کله وارې ورته G20 یا G8 وایي، هغه ګریټ 20 لوی پیشرفته شل مملکته یا اته مملکته، نو دوی د چانه کومک واخلي. په دې لحاظ لپاره د دې چې دوی بیا هم هغه یو نوم خپل ژوندی ساتلی، او بعضې هیوادونه لکه ایران چې هغه وخت کې په غربي بلاکو کې شامل و د رضاشاه په وخت کې، اوس دوی ځان ته پرابلمونه لري، دا یې ځان ته یو چتر ګڼلی دی چې همدې چتر لاندې لاړ شي او وایي چې موږ چا پورې مربوط نه وو او یا نه یو، خارجي سیاست هم تړلی نه دی د کوم بل هیواده پورې، مګر سره د دې غواړو د نړیوالو اړیکو نه یا نړیوالو ټولنو نه ټولنې نه موږ ګټه پورته کړو او خپل منافع پکې خوندي وساتو، دا په دې منظور جوړ شوی دی.
د ناپیلو هیوادونو د مشرانو غونډه د افغانستان په گاوند کې په ایران کې روانه ده، افغانستان هم په دې غونډه کې ګډون کوي، تاسو په نظر افغانستان څه غواړي چې له دغه غونډې ترلاسه کړي؟
افغانستان د همدې گاوندي هیوادونه هم یا هغه بعضینو هیوادونه چې ځان په ناپیلي غورځنګ کې ځان فکر کوي چې موږ یو یا دي فعلاً جدوی سره هم مجبور دی چې سمې اړیکې ولري او اړیکې وساتي، او افغانستان مثلا د محیطي زیستي مسایلو نه، مثلا د بین المللي تروریزم نه په خطر کې واقع دی، یا مثلا انکشاف نه دی کړی غواړي خپل منابع راوڅېړي. نو دې هیوادو کې که هغه هیوادونه څوک پیشرفته په ناپیلو هیوادو کې همي د همدې غونډې ته ځي چې د دو نه مرسته واخلي او د لویو هیوادو نه مرسته واخلي، او په عین حال کې د بانیانو محسسینو د جملې د افغانستان هم ځان ګڼي. نو ځکه وایي چې که دلته هر څه را پرېوځي یا راتوی کی جو دی جنبش نہ نو یا تل امن بدای مرتنی
مننه استاد ایران په مشخصه توګه په دې غونډه کې کوم اهداف تعقیبوي تاسو په نظر
ایران مشکلات ډیر لري دی ایران مشکلات د امریکا سره دی غربي نړۍ سره دا د یورانیم د غنیم کولو او ضروري وسلې ته لاسرسي په خاطر باندې د ټولو د غضب وړ ګرځېدلې اسرائیل د یو خوا امریکا د بل خوا غربي اروپا ټوله د بل خوا نو په دې لحاظ کې ایران غواړي چې دا تاجرات د ملګرو ملتو پر باندې کابیلي خلاصي کې نه کم شي او نور د دې مشکلاتو د نورو هیوادو سره مخ نه شي نو دا یو رقم پلوي هیوادونه چې هغه نورو هیوادو کې ځان ته نه ویني او یا ورته پاتې نه دي غواړي چې همدې ناپیلو هیوادو په قطار کې ځان راولي چې دوی مام یعنی په یو جمع کې دي او منځوي نه دي. دا ایران تقریبا منځوي شوی لپاره دی چې د زوانه ځان وساتي او هغه نور هیوادونه چې پاتې دي چې هغوی ورسره دا تاجرات د ملګرو ملتو د په مقابل کې ونه نیسي دې نه ځان د ژغورلو دپاره ځان په ناپیلو هیوادو پورې تړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر اصافی و چې د ناپویلو هیوادونو د غورځنګ د ماهیت او دا چې افغانستان په دې غورځنګ کې په ګډون سره څه ګټه لاسته راوړي په دې اړه یې خپل نظر څرګنداوه. او اوس هم مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام واورئ، یوه وروستۍ موضوع د هندوستان سترې محکمې پرون په ممبئی ښار کې د 2008 عیسوي کال د برید کوونکو څخه یوازینی ژوندي پاتې شوي برید کوونکي محمد اجمل قصاب ته د مرګ سزا تایید کړه. په دې بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو او محمد قصاب یو له 10 برید کوونکو څخه و چې ژوندی پاتې دی. په دې اړه نور حال د اجمل انت په راپور کې.
په پاکستان کې زیږیدلی محمد اجمل قصاب د هغه لس وسلوالو څخه و چې د هندوستان په اقتصادي مرکز ممبئی کې د 2008 میلادي کال بریدونه وکړل چې درې ورځې یې دوام وکړ. نوموړي د خپلو پخوانیو محکمو په وړاندې د هندوستان له سترې محکمې د استناف غوښتنه کړې وه او ویلي و چې له ده سره انصاف نه دی شوی. خو د چهارشنبې په ورځ د هندوستان سترې محکمې د پریکړې د اورولو پر مهال دوه قاضیان وویل د دوی سره محمد قصاب ته د مرګ د سزا له تایید پرته بله لار نشته. له محکمې وروسته څارنوال ګوپال سوبرامانیم په نوي ډیلی کې د خبرو پر مهال وویل هغه له ګوپال وایي سترې محکمې نن د محمد قصاب مرافع رد کړه. محکمې په دې څېړنه کې اسناد او شواهد هماسې تایید کړل چې وو. دواړو اړخونو ثبوتونه بیا محکمې ته وړاندې کړي وو او محکمې د دې فرصت درلود چې دا شواهد په بشپړه توګه وڅېړي. قصاب چې دا مهال په ممبئی کې د سختو امنیتي تدابیرو په یو زندان کې ساتل کیږي د هندوستان د دولت خلاف پر جګړې وژنو او تروریستي کړنو تورن شوی وو. په 2010 میلادي کال کې په مرګ محکوم شوی وو. د هندوستان د سترې محکمې د دې پریکړې په اړه د هندوستان دننه عکس العملونه ښودل شوي. د هندوستان یو سیمه ییز سیاسي ګوند مشر محمود مدني د سترې محکمې د دې پریکړې په اړه وویل
چې جو مجرم ہے جو قاتل ہے
مدني وایي د قاتلانو او جنایتکارو په وړاندې هیڅ خواخوږي نه ده پکار. دا ډول شخص